ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر دریو په کابل کې 2:30 بجې شوې نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د دسمبر 28 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم پروانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمه کې دوه اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې در خبرو خو د هر څه مخه له اصرار علم مومنده خبرونه ورو
د متحده خامی مومن پاکستان گوند یو پخوانی مشر علی رضا عبدی تیره شپه په کراچۍ کې وژل شوی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به نن له روسیې چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي او افغان ولسمشر وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمواری په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی او زه خبرونو تفصیل د متحده خامی مومن پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عبدی تیره شپه په کراچۍ کې وژل شوی د کراچۍ ښار پولیسو یو مشر طارق داریجو بیگانه وخت رسنیو ته ویل چې پر نوموړي د ښار په ډیفنس سیمه کې ل خپل کور سره نږدې ډزې شوی پاکستان وزیر اعظم او د سند صوبې وزیر اعلی د پیخي د پلټنو امر کړی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیگانه وخته د روسیې سرخار ماسکو ته رسیدلی د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي قریشی به نن له روسیې چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي د پاکستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ایران چین او روس ته د سفرونو هدف او له دغو هیوادونو سره د اسلام آباد تعلقات او سیمه ییزه همکاري لا نور زیاتول او د افغانستان سولې لپاره پر تازه هڅو خبرې کول دي ای بی پی خبري ایجنسی پروند خورشی لخلی لیکلی وو چې د یادو هیوادونو چارواکو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان هڅې مهمه ګڼلې دي پرون د قبایلي ضلع اورګزو مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لار خپلوي د جرګې ګډونوالو پرون ناوخته مشال ډوته وویل چې په ایجنسۍ هیډکوارټر کې په ترسره شوې د جرګه کې په کمی مالیاتي فنډ یا ان اف سي ایوارډ کې د قبایلو د برخې او د دوی لپاره د پرمختیایي منصوبو په ترلاسه کولو خبرې شوې دوی زیاته کړه چې په وروستۍ مردم شماري کې د قبایلي سیمو آبادی هم کمه ښودل شوې د جرګې ګډونوالو او سینیټر اورنګزیب خان بیا پرون مشال ډوته ویل چې وزیر اعظم عمران خان د قبایلي زلو ستونزې زر تر زره هوارول غواړي او په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي زلو د برخې لپاره یې په سینیټ کې قرارداد هم وړاندې کړی مشال ډوته غوښتي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمواری په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کورنو چارو او د دفاع نو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړي
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نوی خو هم دوی نورو ته د دغه فاجعه زمینه برابر کړې ده
یادې وی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو په ټولګټو وزارت یو ډلې ځ حمله کړې وا چې په کې لګ تر لګا درې څلوېخ کسان وژل شوی او 25 تنه نور زخمیان دي تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې تر دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د برید د طالبانو کار بللې وو خو وسلوالو طالبانو په دې خونړي برید کې لاس لرل رد کړی دي د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یوې لړۍ کې د اسرایلو د ګڼو میزایلو حمله ناکامه کړې چې په کې درې پوځان زخمیان شوي دي سنا خبري ایجنسۍ ته یوې امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرایلو د الوتکو له لورې ویشتل شوي زیاتره توغندي یې خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې ناکامه کړي دي سرچینه زیاتوي چې د وسلو یو ډیپو په نښه شوې او په برید کې درې سرتیري زخمیان شوي دي د اسرایل پوځ بیا پر ټویټر یوازې دا ویلي چې ای ڈی ایف هوائی دفاعی نظام یې د شام لخوا د یو میزایلی برید پر رد عمل کې فعال کړی دی د لیبیا په ترابلس ښار کې د بنو چارو په وزارت د پرونی برید زمواري داعش وسله وال ډلې منلې ده. په دې پېښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي. پرون لومړی د وزارت مخې ته ګاډي بم چاودنه وشوه او ورپسې درېو وسله والو پر ودانۍ ډزې پیل کړې. د راپورونو له مخې دوه بریدګر ودانۍ ته دننه لاړل او هلته یې ځان پورې تړلي چوونکي توکي وډځول. په دې کې درېیم بریدګر له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شوی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندویې ماموریت د کی غندنه کړی. په امریکا کې چارواکو ویلي د ګواتیمالا څخه تللی کلن ماشوم په نیو مکسیکو ریاست کې د حکومتي چارواکو د بند پر مهال مړ شوی دی. چارواکو د دسمبر پر 15 ویلي په روغتون کې تر سا ورکولو وړاندې د دسمبر په 24 دا ماشوم ناروغه وو. د ګواتیمالا بنو چارو وزارت ویلي د هلک او پلار یې د دسمبر پر 13 امریکا ته داخل شوي وو. د تر نیولو وروسته امریکایي چارواکو نیو مکسیکو ایالت ته بیولي وو. او اخر کې د سپورتس خبرونه. د خبر پښتونخوا په سواد کې د صوبې د سکولونو ترمنځ د تقریرونو او لوبو کلنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د دې لوبو یو منتظم فضل رحیم پرون وخته مشال ډوته ویل چې د سیالۍ به د روانې میاشتې تر 1:30 پورې دوام لري. نوموړي زیاته کړه په دې کې د کرکټ او فوټبال په شمول د بیلابیلو لوبو په ګډون د نتونو ملي نغمو او ډرانګ مقابلې هم شاملې دي. او اخیری خبر د کرکټ، پاکستان د جنوبي افریقا خلاف په لومبي کرکټ ټیسټ میچ کې نن تر دې دمه د 4 په تاوان او 6 رنزونه جوړ کړي. دا میچ د جنوبي افریقا په سنچورین کې روان دی. د تر دې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسمالو کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 لس پیسې اخیستل کیږي او 1.5 خرڅول کیږي. یو پاوند 1.4 اتیا پیسې او 1.5 پیسې. یو ایرو 1.55 پیسې او 1.5 یو ارب اماراتو درهم 1.80 پیسې او 1.90 پیسې. یو سعودي ریال 1.80 پیسې او 1.10. یو افغاني 1.40 پیسې او 1.60 پیسې. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې دا راپورونه لرو. په کراچۍ کې مخکخ سیاستوال علي رضا عبدی د وجنې او د هغه د ژوند او مبارزې په اړه معلومات درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مسکو ته تللی. د هغه د سیمې هیوادونو دورې ته شنون کې څنګه ګوري؟ د اورګزو ځوانان وای قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروستو دی د دوی په سیمو کې پرمختیایي کارونه نور نه ځنډول کیږي او سرشمیرنه دی هم وشي.
زمونږ د علاقې 7 لک آبادی ده او کومه مردمشماری شوې ده نو تقریبا 2.5 لک خلک په مردمشماری کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه مونږ نمایندګي ده پارلیمنت کې. نو غډره متاثره شوې ده.
د شمالي وزیرستان ولس په سیمه کې د بجلی د نشتوالي او نور ستونزو شکایتونه کوي.
ای ساده میرلی تحصیل او د میرمشا او داسې د سپینوام تحصیل د خیسوران داسې کلی دي چې په دې شخو بجلی بیخي د قیمتو تقریبا شتانه.
ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنۍ هم در خبرو را سره وسی. وسم راځو د روان خبرونه ولنې موضوع ته. تیر شپه په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت پاکستان پخوانی رهنما او د پاکستان د قومي سملی پخوانی غړی سید علي رضا عبدی وجل شوی. وزیر اعظم عمران خان او نور سیاستوالو په پیښه افسوس څرګند کړي. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ورو. پولیس چارواکی وای پیخه د کراچۍ پر ډیفنس کې بیگانه وخت هغه وخت رامنځته شو چې کمین نیولو وسلوالو د علي رضا عبدی د کور سره نږدې په هغه ډزې وکړې. نوموړی لومړی زخمی و چې بیا وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر طارق داریجو له پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په هغه له دریو تر څلورو پورې ګولۍ لګېدلې دي. د پیښې په اړه پلټنې کوو. هغه په خپل ګاډي کې یوازې سپور و چې موټر سایکل سورو وسلو علی رضا عبدی په کراچی کې د متحده قومی مومنت له مخکخو مشرانو څخه وو. هغه د دې ګوند په ټیکټ په 2008 کال کې د قومی اسمبلی څوکۍ ګټلې وه. کله چې ایم کیو ایم ګوند تقسیم شو نو علی رضا عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند سره ملګری شو. د روان کال د جولای په ټاکنو کې هم له کراچۍ د قومی اسمبلی څوکۍ ته امیدوار وو خو بریالی نه شو. له ټاکنو وروسته عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند څخه هم استعفا ورکړه. د ایم کیو ایم پاکستان ګوند پخوانی مشر فاروق ستار بیګا رسنیو سره په خبرو کې د عابدی وجنه هدفي وبلله او له حکومت یې په دې کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه وکړه. یې وایي د هغه وجنه هدفي ده دا ترهګري او بې دردي ده. زه له عمران خان، شهریار افریدي او مراد علي شانه تپوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي. علی رضا عبدی له ایم کیو ایم پاکستان ډلې څخه تر استعفا وروسته هم له سیاست سره اړیکه نه و پرې کړې. هغه به زیاتره وخت د کراچۍ د سیاست په اړه په ټویټر لیکنې کولې. هغه په کراچۍ کې په روانو عملیاتو او واکمن تحریک انصاف ګوند باندې هم وخت په وخت نیوکې کولې. د سین صوبې اعلی وزیر د پیښې غندنه کړې او د دې نوټس یې اخیستی دی. سید مراد علی شاه پولیسو ته د پیښې په اړه د رپورټ جوړولو حکم کړی. په کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وجنې چبني او فرقه ایز نښتې روانې وي چې په زرګونو کسان پکې وژل شوي. د 2013 میلادي کال په ستمبر کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکم په هغه ښار کې اپریشن شروع شو. اپریشن د نیمه پوځي ځواک، رینجر او پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دې اپریشن په ترڅ کې یې ګڼ هدفي وجونکي نیولي او په هغه ښار کې امن بیا بحال کړی دی. راپور مو اوریدو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پخوانی رهنما علی رضا عبدی په وجنه ادارې لیکلې چې په کې راغلي د عبدی د مرګ سره پاکستان له یو سوله ایز غږ محروم شو. د ادارې مهم ټکي دراورو. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د سید علی رضا عبدی وجنه دا معنا لري چې د یو مثبت او سوله ایز پاکستان یو بل مدافع له منځه لاړ. نوموړی تېره شپه په کراچۍ کې د خپل کور مخې ته وویشتل شو. عبدی له ځان سره وسله نه لرله. د هغه سره به دوه ساتونکي وو خو د پیښې په وخت نوموړی په ګاډي کې یوازې سپور وو. علی رضا عبدی له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایم کیو ایم ګوند کې وو. د روان کال په ستمبر کې هغه له ګونده هغه وخت ووت چې ګوند یې ورته په ضمني ټاکنو کې د ودرېدو اجازه ورنکړه. داسې هم ویل کېږي چې عبدی د فاروق ستار په مشرۍ کې د بهادر آباد ګروپ ملاتړی وو. ادارې لیکي عبدی په دې هم رنجیده وو چې ځینې ریاستي ادارې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف له حده زیاته مرسته کوي. همدا وجه وه چې عبدی تحریک انصاف ته د احتساب ادارې ویاند ویلو. همدارز نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړی هم وو. هغه به ویل دا د پښتنو ځوانانو حق دی چې د خپلو حقونو غوښتنې د عین په چوکاټ کې کوي. علی رضا عبدی د واک په رسکشۍ کې د بیلابیلو کړیو لخوا وړاندیزونه هم رد کړي وو. ښایي دا ټول لاملونه وي چې د رضا عبدی ژوند یې واخیست. د هغه په مرګ پاکستان له یو روښانه غږ بې برخې شو. ادارې لیکي د عبدی په وجنه کې ککړ عناصر باید عدالت ته راوستل شي. که څه هم د سین صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه او وزیر اعظم عمران خان د پیښې د ځانګړو پلټونو ویلي، نو د دې سره هیله ښودلی شو چې ککړ عناصر به ونیول شي او دا قضیه به منطقي انجام ته ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران او چین دوري وروستو د روس په سفر دی او نوموړی به یاد ملک له چارواکو سره د افغانستان حالاتو او د خپلمنځي اړیکو په اړه باندې خبرې کوي. قریشی پرون د چین د بهرنو چار وزیر وانگی سره هم ولیدل او په افغانستان کې د امنیت په موضوع او د امریکایي سرتیرو په وتلو ورسره خبرې وکړې. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په تیرونه کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خواته امریکا له افغانستانه د راتلونکي کال په پیل کې خپل نیمایي پوځ د وستلو اراده لري. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي پرون د نهه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس ته دورې مقصد د یادو ملکونو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمایي همکاري زیاتولو نه علاوه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شو نو هڅو خبرې کول وو. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په 13 اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خواته امریکا له افغانستان د راتلونکي کال په پیل کې خپل نمایي فوج وستلو اراده لري. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي پاکستان د کوششونو لوجه په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشو، نو پاکستان اوس د سیمې د ملکونو په اعتماد کې د اخستو کوشش کوي او غواړي چې کم د شک په نظر ورته کتل کیږي چې په هغه کې ترڅه کمیرا شي.
د دې غټ مقصد دا دی چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د دې د ایران او د چین او د روس سره خبرې کړې دي او د دې ټولو خبرو هدف چې کوم دی افغانستان دی. دې سره چې پاکستان کوشش کوي چې د دې د ایمیج بیرته خشي خو د افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلي د هغه پورې نه په پاکستان باندې امریکا اعتماد کوي، نه په چین کې، نه په روس کې او نه په ایران کې. د دې پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې
د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر له 4 د سیمې د دې څلورو هیوادونو د سفر لړۍ پیل کړې ده او نوموړی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی او له هغه وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې حکومت به یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. له کابل وروسته هم د ګل په ورځ شاه محمود قریشی تهران ته لاړو او هغل ته خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ولیدل او خپل منځي اړیکو نه علاوه په افغان امن عملی ور سره خبرې وکړې. پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وایي پراتلون کې نږدې وخت کې امریکا د افغانستان نه خپل نیم فوج د اوباسلو اراده لري، نو د خاغلی قریشی دا یو ښه کوشش دی چې د دې سیمې د ملکونو سره په دې حق له خبرې وکړي چې راتلون کې لپاره څه تګلارې جوړ کړي.
دا
یادونه ده چې د خارجه وزیر په حیث د شاه محمود قریشی دا د افغانستان دریمه، د چین دویمه او د ایران او د روسیې لومړۍ دوره وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اورګزو ضلع مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی بیا سرشمیرنه وشي. د دوی په وینا ولس ډیر دی خو د کډوالۍ له کبله د 2013 میلادي کال په سرشمیرنه کې ټول نه دی لیکل شوی. دوی دا غوښتنه پرون د یوې جرګې په محل وکړه. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په راپورټ لري.
اورګزی مشرانو یو لویه جرګه په ایجنسی هډکوارټر کې ترسره شو. په جرګه کې د ذکر شوی ضلع سره تعلق لرونکو 13 قومونو مشران او ځوانان شریک شول. د جرګې ګډونوالو په اورګزو کې بیا د سرشمیرنې قبایلی ضلعو ته ان اف سی ایوارډ ورکولو او اورګزو کې د زنخکار پروژې زر تر زر سر ته رسولو ترڅنګ په ګڼ شمېر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې نو وروسته د فاټا ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثال خان وویل چې مشرانو د اورګزو حقونو د پاره د مبارزې ذمہواري ځوان کول ته سپارلې ده او د دې لپاره به ډېر زر تګلارې جوړ کړې شي.
د مردم شماره حواله سره جدوجہد دی او د آینده له عمل دی د ټول مود یوت په زیر نگرانی کوم او مونږ به دغه ملاتړ کوو او اغه نه علاوه دویم دا خبر ال تک وشوا چې کم د ان اف سی ایوارډ سره سره ځکه ملته کې انفراستراکچر جوړیږي لکه جوډیشل کمپلیکس ته او هغه سره سره نور کوم غدي هغه د پر ځکم فیزیبیلیټی رپورټس جوړ دي کوم د ځینو سروي شوی دي کوم ځینو منتخب شوی دي فورن د هغه باندې کار شروع شي هغه کې د نور تاخیر نه کیږي.
یو مشر حلیم ورغزی ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې د ورغزو خلک به خپل حقونه ترلاسه کولو لپاره د قانون او احتجاج دواړه لارې خپلوي او دا مبارزه به تر هغې جاري وي چې دوی پکې بریا نه وي موندلي.
زمونږ د علاقې کم از کم 7 لک آبادی ده او کومه مرده مشمری شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مرده مشمری کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه مونږ ته څه کم زمونږ نمایندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو هغه ډېره متاثره شوې ده.
په جرګه کې سینیټر اورنګزیب هم ګډون وکړ. دوی ویل په جرګه کې چې مشرانو څومره غوښتنې وکړي ټولې په ځای دي. وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زر هوارې شي. د نوموړي په خبره قبایلي ضلعو ته ان اف سی ایوارډ لپاره یې په سینیټ غونډه کې قرارداد هم وړاندې کړی.
ان اف سی خبره دی دیوان الحمدللہ غیر جماع قرارداد پیش کو اور سینٹ کے بالکل باقاعدہ قرارداد پاش ہو ان شاء اللہ تعالیٰ دید و پر ابو کے خیر پرائم منسٹر صاحب نا زیاد اوال ترجیح سکون دے فاٹا بنے دے آغا بار بار دبو تو وہی چیار تاسو کمیٹی جوڑا کو اور فاٹا تلاٹ سے عملی کار شروع کے اگر تو پران لے عمل شروع دی ان شاء اللہ پہلا کمیٹی وزٹ پر ورگزی ایجنسی بھی بیاب اسٹیپ بائی اسٹیپ نور ایجنسیوں تکی گی.
یاد دیوی چې د نورو قبایلی ضلعو په سیر د ورغزو مشرانو هم تیر هفته په ذکر شوی قبایلی ضلع کې بیا د سره سرشمیرنې لپاره مبارزې پیل کولو اعلان کړی وو او دریز خپل کړی وو چې تیر کال د سرشمیرنې په مهال د دوی نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو. په اړه یې د قومي اسمبلی غړي سید جواد حسین مشال ریډیو ته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې د ټولو قبایلی ضلعو استازو د عمران خان سره ملاقات کړی او بیا د سره سرشمیرنې غوښتنه ترې کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د اورګزو د خلکو د ستونزو په اړه مو واوریدل. اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته د دغه ځای اوسیدونکي د دولت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نور موبایل او انټرنیټ سہولت ولګوي، د بجلی لاینونه دی بحال کړي او د لنګو کورونو معاوضه دی زر ورکړي. عمر وزیر پر راپور لري.
د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان جنرال سیکرټر وقار احمد وایي وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان دورې پر مهال دا موبایل او انټرنیټ سرویس غزولو اعلان کړی وو، خو نه موبایل او نه هم انټرنیټ سرویس لګول کیږي.
میز دا وی چې کمیز مطالبه دولته حال نه شولا، نو ان شاء الله میز به پنیکاله تا درسي هسپتال شي. یو ډاکټر نوستا زړه بیمور چې بیا غا چک کوي چې چپ شام او ته بیا غا چک کوي او دا چیلډرن سپیشلیست. میز دا وی چې خدای را مزید د هسپتال لره اپګریډ کړي ډاکټرونو ته رولې.
عادل دا وړوي د ډنګو کورونو ماویزه دې زر ورکړل شي او سیما کې د بجلی لاینو نظر بحال کړل شي.
دوا درې کوله کې چې د میر واپسی شوې دو کې ری سروې شوې دي، وې باوجود چې کیمه د میشتا موعدان تر کې جوړ داسې غریبون خلک دي چې هغه کېری نه په قرضې باندې جوړ دي، یا هغه انتهایی زیات ټنشن سره مخامخ دي. نو میر دا ویي چې داغه مسالې دا زر زر حل شي. بل میر مینا ایشو د بجلی دو بجلی په نوم باندې په کورډا وری په باندې فند زرغلا ده اے ساده میرلی تحصیل او د میرومشا او داسې د سپینوام تحصیل د خیسورا داسې کلی دي چې په دیشه خو بجلی به خېټه قیمه دو تقریبا شتانه چې اصلاحات وشول میر د خیبر پختونخوا با قاعده ساو ګرځېدی په ټوله فټاشه بالخصوص په شمالي وزیرستان شه د موبایل نتورک به حال کو.
انور سادات وویل سیما کې نه بجلی نه موبایل او نه هم انټرنیټ سہولت لري او د دوی په نوم راغلي فندونه د په انصاف ولګول شي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو نه وپوښتل، نو دوی وویل چې زیاتره سیمو کې بجلی بحال شوه او د فندز یا بجټ مطابق پاتې سیمو کې په کار روان دي. لوډ شیډنګ د بنو میرامشا مین لاین لوجې کیږي چې د ټول وزیرستان بوج نشي برداشت کولی او دغه لاین د ډبل کولو لپاره متعلقه ادارو ته ویلي. دوی زیاته کړه د ډنګو کورونو ماویزې زرګونه کورنۍ ته ورکړل شوې چې په بیا بیا یې سروې کړې او ډېر زر به یعنی هفته دوا کې دوباره په سیمو کې سروې پیل شي چې که څوک متاثره خاندان پاتې وي د هغوی تاوان ازاله به هم وشي. د موبایل او انټرنیټ سهولت په اړه انتظامیه چارواکي سم واقف نه لري. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو مشرانو سره هم تماس ونیسو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګ اوسه.
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د مومندو په امبار تحصیل کې له هم های سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي د ابتدایي تعلیم وروستو یا خو باجوړ او چارسدی او یا نورو سیمو ته د نور تعلیم لپاره ځي او یا سبق پرېښودلو ته مجبوریږي. چارواکي وایي په سیمه کې د سکولونو، ودانیو د بیا جوړولو پلان لري. په دې اړه د نور تفصیل سره شانواز ترکځه.
په امبار کې د هلکانو جنکو لپاره کوم سرکاري های سکول لا هم نشته. امبار د محمد په نور ختیس اړخ آباد تحصیل دی چې د نهم او لسم ټولګیو د زده کړو لپاره ځوانان یا خو باجوړ ته ځي او یا بیا په پیښور، سوابی او نورو سیمو کې دیره کیږي. رحمان الله عثمان خیل هم لسم ټولګی په چارسده کې پاس کړی او دی وایي چې هغه په یوه دینی مدرسه کې دیره شوی او له هغه ځایه دنیاوي او دینی زده کړې پوره کړې دي.
حکومت خدا دعوه دایره دا لري چې قبایلو کې تعلیم نشته. بار بار دا خبره کې چې قبایلو کې تعلیم کم دی، خو له دې خبرې زه خلاف کوم. وجه دا ده چې قبایل ته 552 اسکولونه په ټوله ایجنسی کې دي، خو زموږ امبار ته تر ننه پورې های اسکول نشته دی. زموږ ماشومان چې کم دی د اتمه پورې یا پنځم اسکول وای نو بس بیس ته پریده مجبور شنو افسر بوب کې خاورې راوټ کیږي.
شمس الرحمن حاجی په امبار چارګولی کې وسیږي او دی وای چې هغه کله په خبر ته ځي نو چې له یو غونډه لاندې شي دنیا ورته د تعلیم په لړ کې بیخي بدل ښکار شي، نو د خپل امبار د تعلیمي سرګرمیو د نشوالي لپاره ډیر خپه کیږي.
زه چې د غونډ نه کته شمه زما زړه د نه جاړي. زما ماشومان د سیو په دانه پسې یاره پیژنې نه چې دا څه شی دی، د دې خوراک پسې طریقه کېږي. دا ټماټر دی او کنه دا سیو دی. زمونږ داسې حالات دي حضرت، د ډیری وایم چې کومږ دغه سی پاتې شو نو د ډیری برابر به زمونږ دیرش کاله مزل نور کېږي. الله چې کار به کوو.
له دې وروسته مې د ضلع تعلیمي افسر محمد فرد الله محسود سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې د لسم ټولګي پورې د سکول په اپګریډ کولو یا لوړولو کار روان دی، ولې د استادانو کموخت به هم لنډ وخت کې پوره شي.
ګریډیشن زموږ په امبار کې عادي د سکولونو جوړ دي، های سکولونو بلډینګونو جوړ دي، چې نیمه لګلې ده کنه سټیشن د پاره هغه چې راشي نو دا په ضروري خبره ده چې دا به فنکشنل کیږي. هم اوس بیا هم ما په دا نوی ایډی پی کې په امبار کې اپګریډیشن ورکړی دی.
او یاد دی چې نه یوازې امبار بلکې په خوایزو او بایزو تحصیلونو کې هم های سکولونه لا هم نشته. چې د یاد چارواکي په وینا په دغه تحصیلونو کې هم د سکولونو د جوړولو لپاره تعلیمي ادارې ته ویناګانې کړې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,580، 18,380 کیلو هرتز.
ایکسپریس ټریبیون په یوه اداره کې لیکلي چې د بلوچستان اسمبلی غړو د چین پاکستان اقتصادي راداري په منصوبه کې د خپلې صوبې د برخې په اړه خپل اختلاف له منځه لرې کړی او په دغه اړه یې له اسمبلی یو قرارداد هم منظور کړی. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
په اداره کې راغلي چې د چین پاکستان اقتصادي راداري منصوبه یو لویه منصوبه ده، خو په دې کې د بلوچستان ډیره لږه برخه ده. په دغه اړه د بلوچستان اسمبلی غړیو خپل منځي اختلاف په نظر کې ونه ساته او په منصوبه کې د صوبې د حقونو د خوندي کولو لپاره د تیر جمعې په ورځ له اسمبلی یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د منصوبې د پروژو په تقسیم کې د مبینه بې انصافیو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړ کړي. په قرارداد کې د غوښتنه هم شوې چې حکومت دې د دغه غټې منصوبې په اړه له ولسه معلومات نه پټوي او ولس ته خبر ساتي. دا قرارداد د اپوزیشن غړي سنا بلوچ وړاندې کړی وو. د قرارداد د مسودې تر مخه د منصوبې لپاره 2.5 بلیون ډالر ورکړل شوی دی، خو په دې کې د بلوچستان برخه د نشت برابر ده. د اسمبلی غړو ویلي چې د داسې رقم کارونو سره به په حکومت د ولس بې باوري نور هم ډېره شي. سنا بلوچ په قرارداد کې د روانو پروژو یو زړه ماتونکي تصویر راښکلی دی. د نوموړي په وینا بلوچستان ته چرته هم په قامي وسیلو کې خپله پوره برخه نه ده ورکړل شوې. هغه زیاته کړې د منصوبې په مشرقي لاره د تعلیم، روغتیا، روزګار، صنعتي پرمختیا او کمیونیکیشن ټولې اسانتیاوې ورکړل شوې، خو ولې په مغربي لاره دا اسانتیاوې نشته. د صوبی وزیر اعلی جام کمال پر دغه محل ویل چې په دغه منصوبه کې بلوچستان ته یوازې د گوادر بندرګه او هب کو چاینا پاور پلانټ منصوبه ورکړل شوی چې ذمہواره تیر حکومتونه دي. په اداریه کې راغلی چې باید وفاقي حکومت او چین د منصوبه په اړه د بلوچستان د ګیلو د لری کولو او غوښتنو منلو لپاره ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې درینی می بجې شوې دي. اسرار علم مومن سټوډیو ته راغلې د خبرونو لنډیز دی.
د متحده کمی مومنټ پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عبدی تیر شپه په کراچۍ کې وژل شوی. د کراچۍ ښار پولیسو یو مشر طارق داریجو بیگانه وخت رسنیو ته ویل چې پر نوموړي د ښار په ډیفنس سیمه کې لخپل کور تر نږدې ډزې شوې دي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې بیګا ناوخته د روسیې سرخر ماسکو ته رسیدلې. د پاکستان رسنۍ وایي چې قریشي نن په ماسکو کې له روسیې او چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. پرون د قبایلي ضلع اورکزو مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لار خپلوي. د جرګې ګډونوالو پرون ناوخته مشال ریته وویل چې په جنسي هیډکوارټر کې په ترسره شوې د جرګه کې په کمی مالیاتي فنډ یا ان اف سي ایوارډ کې د قبایلو د برخې او د دوی لپاره د پرمختیایي منصوبو په ترلاسه کولو خبرې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمواري په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کونو چارو د دفاع نو وزیرانو د معرفي کول په مراسم کې کړې دي. یاد وي د دوشنبې په ورځو په کابل کې ځانمرګي بریدګرو په ټولګټو وزارت یوه ډلیزه حمله کړې وه چې په کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. طالبانو په دې خونړي برید کې لاس لرل رد کړي وو. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د هواد هوائي دفاعي نظام یې د بریدونو په یو لړۍ کې د اسرایلو د غنو میزایلو حمله ناکامه کړې چې په کډری پوځان زخمي شوي. سنه خبري اجانس یو متي سرچینه په حواله په خبر ورکړ چې د اسرایلو د الوتکو له شتل شوی زیاتره توغندي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې ناکامه کړې دي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې اسرار علم مومند وړاندې کوله. اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه ستاسو لپاره ګلیاز جوړه کړې.
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې په مصر کې د لرغونو آثارو په هانو یو مقبره موندلې چې شاوخوا 3500 کال قدیمه ده. دا مقبره نندارې لپاره پرانستل شوې هم ده. د مصر د لرغونو آثارو په هانو کونسل سیکرټر مصطفی وزیری وایي چې دا موندنه په تیرو لسیزو کې تر ټولو مهمه ده. دوی په خبره دا ډیره مهمه موندنه ده. د مصر له قاهرې سره نږدې سفاره کمپلیکس کې دا موندنه ترلاسه شوې ده. په دې مقبره کې پر دیوالونو په مصري ژبه کې ګلدار نقشو نگار جوړ دي. په دې ځای کې د فرعونونو ځینې مجسمې هم موجود دي. د بی بی سی یو راپور تر مخه په دې مقبره کې د یوې کورنۍ ډیر غړي هم شامل دي. د لرغونو آثارو پوهان وایي چې په مقبره کې دننه کار به ډیر ژر شروع کوي او دوی هیله لري چې د تنستلو پر مهال به نور شیزونه هم عمومي. د مصر په سقاره سیمه کې موندل شوې مقبره شاوخوا درې اهرام هم موجود دي. دا مقبره 10 متره اوږده ده او 3 متره پلنه ده. د دې مقبره د آثار او موندنې کار مصطفی عبدو ته سپارل شوی دی. دا کار پوهان په خبره 3500 کال قدیمه مقبره په ډیر ښه حالت کې ده. له دې ځای موندل شوي سامانونه معلومیږي چې دا د مصر 15 سلطنت دور دی. زمکه او زهره یعنی وینس سیاره ډیر ورته والی لري. حتی یو وخت زمکه او زهره سیاره خويندې بلل کېدی. د دواړو قطرونه تقریبا ورته والی لري. د دې ترڅنګ فضايي هم ورته والی لري. دواړه له ورته موادو وسپنی خاورې ډبر جوړې دي. خو له بده مرغه د دواړو ورته والی دلته ختمي کې چې زهره سیاره خورا توده ده. اټموسفیر یې ډیر پند او کوټلې دي او زهرجن یعنی ټاکسیک لوګي د پاسه دي. ساينس پوهان او ستورمزلي په دې نظر وړاندې کوي چې په 500 کلونو کې په سر ډول زهره سیاره بدلی دی شي. وی وای چې مهمه مسله باید حل شي. یو د زهره اټموسفیر او بل توخه. اوس د زهره سیاري پر مخ یعنی د سطحي توخې د سینٹی گریڈ سلور سوا درجے زیات دی او اٹموسفیر یې تر ډیره له کاربن ډای اکسائډ څخه جوړ دی چې تر ځمکې درې نوي ځله زیات دی. یو وړاندیز دا دی چې د زهري سیارې پر اټموسفیر هایډروجینی بم وغورځول شي. هایډروجینی بمونه چې کله په اټموسفیر کې د کاربن ډای اکسائډ په وړاندې عکس العمل ښایي ګرافیت او اوبه تشکیلوي. اوبه او ګرافیت به پر زهري ولویږي او په سلو کې احتیاط به یې په سمندر بدل شي. خو د زهري سیارې سمندر به د ځمکې د سمندرونو په شان ژور نه وي. په زهري سیارې کې به د ځمکې د ټولو اوبو په سلو کې د لسو همره اوبه جوړې شي. د ځمکې لور ته یو چټک طوفان را روان دی چې توندوالی یې په یو سیکنډ کې 1500 کیلومترو ته رسیږي. د بزنس انسایډر وسمانې د راپور له مخې دا چټک طوفان په کیکنشا کې پیل شوی او ځمکې خواته را درومي. د سپین زا راګوزوا پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې طوفان سرک یې د اروپا د فضايي ادارې د سپوږمکۍ یعنی مصنوعي سیارې ګیا په مرسته لګولې دي. ساینسپوهان وایي چې دا طوفان به غالباً ځمکې ته تاوان پیښ نه کړي. دوی وایي چې دا طوفان د تورې مادې دی. د نړۍ په دریو کې څه باندې دوې برخې له فرضي مادې څخه جوړه ده. دا مرموزه او نه لیدونکې د ماده ده او رڼا نه منعکس کوي. همدارا ساینس پوهان وایي چې تر اوسه پورې دا ماده په مستقیم ډول نه ده لیدلې. چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودخې درجه یې 0 درجو ته رسیږي او هایډروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی خو د لمر کافي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکي انرژي ته پام زیات شوی دی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډېر پام بادي او لمریز انرژي ته کیږي. دا لمر هایډروجن په تجدید کیدونکي او کم مصرفه انرژي بدلوي. دوی وایي چې دې مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره 100 میلیونه درجه حرارت تولید کړي. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اټمی قشر رامنځته کیږي. د نوو سړونو له مخه د ګرمۍ له زیاتېدو له کبله د حشرو نسل له خطر سره مخامخ شوی دی. څېړنې ښایي چې د ځمکې د تودوخې د درجه حرارت له وجې حشرو ته زیان اوړېدلی دی او حتی کیدی شي ځینې شنډې هم وکړي. په دې رسو کې د جرمني په یوه څېړنې کې چې پایلې یې په نیچر نومي مجلې کې چاپ شوي څرګنده شوې چې د وزر لرونکو حشرو شمیر په تیرو 20 کلونو کې په 100 کې څه باندې 85% لږ شوی او دې ته ورته حالت د پورتوریکو په ځنګلونو کې لیدل شوی دی. د ایسټ انګلیا پوهنتون استاد میت ګیچ وای د حشرو د شمیر او د ډولونو کمیدل د ژوند چاپیریال ته زیان پیښولی شي. څېړونکي وایي په دې برخه کې نورو څېړونکو ته هم اړتیا شته خو تر اوسه پورې په دې کې شک نه ویني چې د حشرو د نسل کمیدل د هوا له تودخي سره ارتباط لري. د دوی په وینا د هوا تودیدل غالبا د حشرو د تولید نسل کموي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم سپایډر مین انټو دی سپایډر ورسس په دې ونی کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی میول په دویم نمبر دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گرنچ دی چې د 375 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اکوامین په لومړي نمبر دی چې 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیدرناتھ دی چې د 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم 2.0 دی. د هالیوډ سینما تر ټولو مشهور سیریز ایونجرز سلورم فلم لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایونجرز اینڈ گیم دی. دا د مارول سینماټک یونیورس 2 فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم دی ایونجرز په 2012، دویم فلم ایونجرز ایج آف اولټران په 2015 او دریم فلم ایونجرز انفینیټی وار په 2013 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. دی ایونجرز درې فلمونه په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي او ډیر زیات کاروبار یې هم کړی دی. په دې فلم کې د مارول یونیورس زیاتره سپر هیروز کار کړی دی او په دې کې به د زینو دا اخري فلم هم وي. فلم ایونجرز اینڈ گیم به د اپریل په 26 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Hey, Ms. Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you.
Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures.
We lost, all of us. He lost friends, he lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives.
This is gonna work, Steve.
I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't.
هندی سینما مشهور اداکار رنویر سنگ او اجے دیوگن نوے فلم سمبابا پر روانہ ہونے کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ڈائریکٹر روہت شیٹی جوړ کړی دی. په فلم کې رنویر سنگ د یو پولیس والا کردار کړی دی. دا فلم د مشهور سیری سنگم تسلسل دی. په فلم کې د سیف علی خان لور سارا علی خان او سونو سود هم کار کړی دی. په فلم کې خود شی وی چې رنویر سنگ یو رشوت خور افسر وی او یو پیخې هر څه بدل کړی.
شیفګر جہاں ایک طرف میں اپنی پولیس کی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف ایک بچہ میری طرح پولیس والا بننا چاہتا تھا۔
اے کدھر پہ بھی دے پر سر پہ نہیں۔
لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔
یہ کلیوگ ہے، کلیوگ کیا لوگ صرف ایک ہی مطلب کے لیے جیتے ہیں، اپنے مطلب کے۔
بہت بڑا کمینہ ہے تو
بھاؤ۔ जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। मैं पुलिस वाला बना पैसा कमाने को, रॉबिन हुड बन के दूसरे का मदद करने के लिए नहीं। तेरे को देख के मेरे को मेरे टीचर का याद आता है, बड़ी बहन मानता था मैं उसको।
मैं आपकी बड़ी बहन तो नहीं हो सकती सर, छोटी बहन ही समझ लो।
कुछ नहीं बोलना मेरे भाइयों को, तीन कुत्ते बांध के रखे मैंने, उनको पेडिग्री देता है और चौथा कुत्ता तू, नोट देता है तेरे को।
भाले राव, तुम्हें कभी किसी का एनकाउंटर करना हो ना तो तुम मुझसे टिप ले लेना। उन रेपिस्ट को मार देना चाहिए।
जब तक ये रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर।
हिंदी सिनेमा अदाकार कंगना रनावत ने फिल्म मानी कार्नी का दी क्वीन ऑफ झांसी मुकम्मल ट्रेलर पोर्शे वेदे। पति फिल्म की कंगना द रानी लक्ष्मी बाई किरदार करे दे। लक्ष्मी द मौजूदा वक्त उत्तर प्रदेश रियासत रानी वा और अतल सवा व पंजोसम काल के द बरतानवी साम्राज्य पर जद बगावत के लिए किरदार लुभावले वो। फिल्म मानी कार्नी का दी क्वीन ऑफ झांसी बा द जनवरी पर पिंज विश्व नुमाइश तफर उलानी की गई।
देखा दीक्षित जी, हमारी मनो सबसे अलग है।
आपकी मनु अब झांसी की हो चुकी है, परंपरा के अनुसार नया नाम दिया जाएगा
लक्ष्मी।
झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की।
मैं लक्ष्मी बाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी।
लक्ष्मी बाई को कंपनी चेतावनी देती है कि झांसी महल खाली कर दे।
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करें।
आप कल के लिए लड़ रहे हैं।
अंग्रेजी सत्ता तुम्हारी मिसाल बनाना चाहती है, लटकाना चाहती है तुम्हारे कटे हुए सर को झांसी में।
मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना है आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
ونیز خبرونه د نړۍ رنگونو مو واوریده او اوسم وخت شوه دی د بلې ونیز خبرونه پرګنې. دا ځل په پرګنې خبرونه کې په بلوچستان کې د میشتو شیا هزاره او د تعلیم او د کار ترڅنګ له هغوی سره د ټولنې د رویې په اړه خبرې شوې دي. دا خبرونه زموږ همکاري انیسې اجمل جوړه کړې.
په
پرگنه خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه. په بلوچستان کې مشت اهلی تشی او هزاره ګان وای د رستیو کې په بلوچستان کې د امنیتی ستونزو له وجې د زیاتره ماشومانو په تعلیم بد اغیز شوی دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل وای په کوټه کې د هزاره ګانو په سیمه کې سکولونه شته، خو زده کوونکي وروسته بیا کالجونو او یونیورسټیانو ته نشي تللی.
ازمش په علاقه کې اگرچه سکولونه ډېر دي، مونږ خپل ازمنګ هر نمائنده چې راغلی دي تقریبا کوشش دا کړی دي، خاص طور پر سردار نثار صاحب سکولونه ډېر جوړ کړی دي، لیکن د لسم بعد او د دولسم بعد چونکې د تعلیم به واقع مونږ سره نشته، نو د هلکانو زړه مات شوی دي. دوی تعلیم کې داسې خاص اوس دلچسپي نه لري، خاص طور پر دا 15 کال کې چې زمونږ هدف وژونکي ترورستان او زمونږ خلک ډېر ووژتل، د دې بعد زمونږ تعلیم د تعلیم لخوا مونږ ډېر پسمانده شوی، مونږ شاته پاتې شوی. او کاروبار هم دغسې دي چې د کوټه ښار په هر جاده کې په هر روډ کې زمونږ زارگان قتل شوی دی، او بازار کې زمونږ کاروبار هم ډېر خراب شوی دی. خلک ډېر دکانونه خرڅ کړي دي، کوټه ښار یې لکړی دي، اسلام آباد یې تللی دي، لاهور یې تللی دي، کراچی ده، اگر سره ملک له بهر یې تللی دي. نو دا په دواړو په تعلیم او په کاروبار کې مونږ ډېر شاته پاتې شوی.
د رستیو کې په کوټه کې د شیا هزاره ګانو ضد بریدونه او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په کوټه کې د اپریل میاشتې په پای کې ښځو سړو ماشومانو د هدفي وژنو ضد د څو ورځو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستاني پوځ مشر تر ورتګ وروسته او د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي، خو بیا د مې په لومړۍ نیټه د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوا کوټې ته ولاړو. په هغه وخت کې احتجاج کوونکو ویل چې په تېره یو میاشت کې په کوټه کې شاوخوا 40 کسان په هدفي حملو کې شل شوی دی. د جنرال باجوا تر سفر وروسته د پاکستان پوسټ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې جنرال باجوا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې امنیت به ساتي. په کوټه کې د هزارګانو د حقوقو مبارز او د شیا کانفرنس ډلې مشر داوود اغا وای د پوسټ مشر تر سفر وروسته په کوټه کې امنیتي حالات ډیر ښه شوی دي، خو تعلیمي ستونزې لا هم موجود دي.
نو بیا دا علاقه باندې چې خلک زی ماشومان زی هغه کالج او یونیورسيټي لیول نو ازموش په علاقه کې څه نه ست نه درته ولیا. نو سکول هم دا رقم په علاقه دننه دا چې ملډرن سکول دی یا سيتي سکول یا کای سکول په دا لیول کې ازموش په علاقو کې دا رقم سکولونه نه ست. نو بیا خلک خپل ماشومان دوره داخله نو دا امدورات د پاره ډېر مشکلات دی اوسه.
داود آغاز یتبی له هزارګانو سره په تعلیمي او د غسي نورو ادارو کې د نورو ستکونکو استادانو رویه ډیره بدلوي چې له وجې په دوی کې د محرومۍ احساس پیدا کیږي. نوموړی سیاتوی د نوکریانو ورکولو پر مهال اکثر وختونه ادارې د نسلي تعصب کار واخلي او زیاتره هزارګان به روزګار پاتې شي.
دا بالکل دا درخم چې کوم اټیټیوډ دی هغه کوټه شهر کې دا اگزیست کوي. هغه چې کوم موشه ماشومان دي نو دا په کوم حرارت نظر کې دا وګوري چې کوم بل سټوډنټ دی. نو ایون دو دا څه وایم چې کوم استادان دي ټیچران دي هغه هم دا رقم ازمون ماشومان بچان بچیان هغه شکایت راوړي چې دی موږ سره درچکان ازره یو معاملات شتایس و ازارگان یا شتایس و شیعگان در اکم معاملات هم است. ولی چه در پلا کنشار کنو در 1979 بعد چکم در زیاولت رژیم روانو نو آقا چکم مدرسان و آقا چکم نگتیف مایرسیف چکم جور سوی و آقا تروس کو اگزیست که تروس در آقا روان دی نو دا خو ایج پدغا کی گنجایش یا در تصوی ما دغه شک نسته چې دا په نسل په تعلیمي ادارو کې ایون دو په دغه کم سیول سروسز کې زموږ بچیان چې بچیان ماشومان دي او دلته نوکري کوي هلته هم دا مشکلات پیش دي دا مشکلات را روان دي نو هغه وایي تاسو وزارګان چې دي دلته نوکري نه دي کولی یو نسلی و یو در عقیدتی طول هم در تحصیب در وسط مست در شهر
رضا وکیل هم داود آغا تا ورته خبره کوي او وایي چې د پخپل هم سواری د نسلی تعصب ښکار شوی دی. نوموړی زیاتوي
دا ډیر د افسوس خبره ده. مثلا زه خو هم د بازار ته ډیر نه درځم. کله کله چې بازار ته راځم ته باور کوي چې دا نور خلک مونږ داسې زموږ خوا ته داسې ګوري چې مونږ نوې مخلوق یو. څنګه مونږ بازار ته راغلي یو؟ مونږ سره ډیر ناانصافیانې سوی دي په دا ښار کې او زمون خلک سره زمون په ماشومان سره خلک داسې برابرۍ تعلقات او داسې همدردانه نظر د خلک نه وو. نو دا اوس چې مونږ کامیاب سوی دي نو خلک ډېر خوشحاله سوی دي. کوټې ښار خلک ډېر خوشحاله سوی دي. ولې چې زمونږ پالیسي دا ولو چې مونږ بغیر مذهبي تعصب بغیر قومي تعصب تقریبا 15 کال په دا ښار کې فعالیت کړی دي کار کړی دي. نو دا د دې بعد انشاءالله زما دا امید دی چې زمونږ حالات بهتر شي.
پکوټه کې په هزاره ټولنې خنړی بریدونه شوی چې پکې تر ټولو لوی پیښې د 2013 کال د جنوري او فروری میاشت دي چې پکې د هیومن رائټس واچ ادارې تر مخه لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو. داود آغا وایي د 1999 کال وروسته په بلوچستان کې د هزارګانو ضد پیښې زیاتې شوې دي. نوموړی وایي نامنې د دوی په تعلیم او روزګار او په هر څه بد اغېز کړی دی چې له وجې د هزارګانو ګڼې کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي.
رقم دی چې کم از کم د 40 کال څخه تر موږ شیعه او هزاره آبادی په شار کوټه شار کې د ژوند تیر کول د پاره ډیر مشکل شوی دی. نو د 1999 تر اوسه پورې لا تعداد اته کو نه شوی دی. ټارګټ کلینګ د ورځ معمول ده. دا خو نو د 2013 بعد خو ډیر زیات شو. د دې مخه مو شروع هو مګر د 2013 چې کوم دوه لوی بلاستونه یو پلمدار ور کې د 10 جنوري 2013 بیا بعد کې په هزاره ټون کې 16 فروری 2013 کې چې کم کم 105 110 کسان چې شهید شوي او 250 فار زمکه کې زخمیان شوي وو. د دې د بعد نو خلک ډیر مایګریټ وکړي. اوس هم سلسله شروع ده. اوس هم خلک خپلو جایدادونه خرڅوي. په ښار کې کوم جایداد لري کاروبار لري هغه کوړي حساب کې په ډېره کم قیمت کې هغه خرڅوي او ځان تېرېږي ځان باسي. د پټ ښار کې ولې دلته څوک پښتنه کوي دپاره هم نه راځي چې کومه لا انفورسمنت ایجنسیز دي کومه حکومت دي هغه دی چې دی هغه سچویشن نه ګوري. هغه سینسیټیویټي کومه چې پر موږ ملت موږ کوم دپاره راغلی دی هغه بالکل حکومت دغه خیال نه ساتي. پر دې خاطر خلک چې دی مایګریټ شروع ده او دا مایګریټ اوس زیات دغه تیزي را روان دی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن یو مشر اسد بټ راته د رستیو کې ویلی ول چې له بلوچستان څخه د مذهبي لګکیو شاوخوا 3000 کورنۍ سین تکړه شوې دي. په دې کې زیاتره کراچۍ تکړه شوې دي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو بل مشر عبدالخالق هزاره چې په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده وایي امنیت ټینګول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده. دی وایي
دا ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے مطلب سیکورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہم نے
زمک لومڑی تھو بہ امنیت تے مگ با فردے زیات زور راوڑو چھ پکوٹا کی امنیت تا سم پھام مکل شی او پدی برخ کی چھ پخوا کمی کمی وی ہغا ختم کل شی تر سو چھ بلوچستان کی خ حکومت داری نہ وی تر ہغا حالات ہم نشی سمے دی. په علمدار روډ سیمه کې سکولونه تر ټولو زیات دي او په هزاره ټاون کې سرکاري سکولونه کم دي، خو د هغې کمې په شخصي سکولونو پوره شي. زه په خپله هم د علمدار روډ نه د صوبې اسمبلی غړی منتخب شوی یم او پوره هڅه به کوم چې په هزاره ټاون کې هم سرکاري سکولونه زیات شي.
کوټه کې د ټولنیزو چارو په برکت شاه کاکړ وایي حکومت لا پکار ده چې له تعلیمي نصاب د کرې کې خبرې لري کړي، د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ روابط زیاتول لپاره غونډي وکړي او د هر وګړي حقونه خوندي کړي، نو دا شان با ټولنه د تقسیمې دونه منع کړل شي.
کوم د مذهبین منافرت یا کوم کرکه د خلکو ترمنځ خورا شوی ده کنه، دا ټول زموږ دیس کال شل 15 کال وخت هم دا شان د سیونه کله کوس شې دي کنه، او دا موږ پر دې باندې ټول محققین دی او خلک دی او سیاسي په هاندې دا وایي دا یو سیاسي ستونزه ده، د مذهب سیاسي کارونه چې دا غي څه خاص مذهبي منافرت راغلي دي. ما په نس باندې د دې تر ټولو ښه علاج دا دی چې جماعتونو څخه د جمعې په خطبو کې یا د اختر په خطبو کې د بیلابیلو فرقو مذهبونو ولسونو په حق لبانی خوريږي، پر دې باید چې ریاستونه دولتونه باقاعده بندیز ولګوي، باقاعده داسې اونیزي او میشتانه داسې خبرونه کیږي، کاري لیکل کیږي، هغه کې باقاعده د دغو تنظیمونو چې هغه د منافرت خورول غواړي د هغو دریز پکښې وي او هغه دغه ورته نورې جدي لمنې وهي. اوس ښوونځیانو کې نصاب دی هغه هم دغه کرکه ختم کولی شي، کمولی شي، له دې پرته په میډیا باندې باقاعده دا باید چې کمپین وچلول شي چې دلته ټول خلک اوسېږي د دې ریاست پر دې ځمکه باندې، دا هغه د دې سیمې دي، هغه د دې که د هر ژبې دي، که د هر مذهب دي، که د هرې فرقې دي، هغه یو ډول چې دي هغه ودې ریاست ته ودې ټولنې ته چې دي هغه عزتمن دي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه، که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروری را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه ځانې ساجمل اجازه غواړم، خوشاله اوسئ.
سلفک دما ستیکلا سر سر تور پلو چخ پوزی حلپ